السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دیرش دقیقې دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدې 15مه د جنوري میاشتې 15مه. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لږ تر لږه 99 افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یکشنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼې کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي. په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت ښول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه لوړه سوې ده. ټاکل سوی د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی سبا سېشنبه 15 میلیونه ډالره لیلام کړي. دغه بانک په خپله ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داس حال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې 1 امریکایي ډالر په 90 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېدی. سپینې مڼۍ پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په داسل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دواړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړي چې د غزې ناکراري ښایي ټولې سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9مې چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر اوسه 23,918 کسان وژل سوي او تر 6,000 زیات نور ټپیان سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وار بیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا PKK له غړیو سره په نښته کې وژل سوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل سوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د PKK وسلوال له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د PKK ګوند 450 اهداف ویشتلی دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکي وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښولی. پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر دغل څه وخت وروسته دوه کاله پوره کیږي. د څه باندې اتیا هیوادونو استازی د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فرمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشمې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو 55 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اوري. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې زرګونه لاری غذایی مواد هر میاشت لورو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنوو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په اسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا هم لېږدول سوي نه دي. د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
پر ډریور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزه ورته لګی او فری ورته لګی، بس ډریور ته به هیڅ تکلیف نه وي.
نورستان کې د ګڼو کانالونو او بندونو په اړه اوري.
د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت سره بندونه او کانالونه جوړیږي.
ایران هغه دوی خبریالان خوش کړی چې د مهسا امینی د وژنې په اړه یې عکسونه او راپورونه خپرې کړي وو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8,500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لېږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د دوی 8,500 لارۍ مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو لیک دیا لوجستیک د برخیم رسیال بشارت احمد د موادو د لیک باب پیو پیغام کې ویلی
ان اور یونټ وی هلپ ترانسپورت لایف سیوینګ
موږ د خپل څنګ له خوا نورو بشر پالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې ارمنو کسانو ته ورسیږي موږ په بیړنیو حالاتو کې دغه خدمات رسولو ته ژمن یو زموږ په هڅو سره غذایی مواد هغه ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي افغانستان کې د لور پتو سیمو اکثر لاري د ژمي پر مال د واوري د ورخت په خاطر ډیر وخت تړلی وي او ارمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي دبليو اف پی مخکې خبرداري ورکړی چې تیر کال د کافي بودیجې د نشټوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي دبليو اف پی ویلي ارمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واقع ورنکړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري خو له 2 کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی خو بیا هم په افغانستان ایران او پاکستان کې په بې برخلیک حالت کې شپې سبا کوي عابده سپوږمۍ تفصیل لري
دا 25 کلنه افغانه میرمن چې خبریاله ده د افغانستان تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې خو په تېر 1.5 کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه خو د پاکستان د لنډمهالي حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بې اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټه ژوند کوي
یوه ستونزه دا ده چې زه ځاني امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسي زه له خپلې کورنۍ څخه لرې ژوند کوم د ښځو د حقونو ملاتړې د ژورنالیستي او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وسیړل شي تر څو زه مناسب امنیت ولرم
تا از همیت درست برخوردار باشم
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یو افغانه فعاله ده هم وایي چې د څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیک ژوند تیروي نوموړې ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیک چارې پر مخ وړلې د مالی ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړې او لسګونه نور سخت او بې برخلیک ژوند تیروي
پخوا به د تی وای تی اداري کارونه او قضیه بشپړولې او خلک یې بهر ته لیږل خو د ادارې ستونزې پیدا کړې او اوس د مالی ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو کار نشته روزګار نشته زموږ ماشومان زده کړې نشي کولی
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي زهرا عزیزي خبریاله او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي نوموړې ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست
دلت زه وازی نیم دلت نور خبریالان هم شته چیز ما پسیر پدی حالت کدی او مقل دیرو سنزو سره لاسو گریوانیو مونگ نه وازی دی اسپانی سفارت تا بلکی نور و سفارتونو تا هم مراجع کدی هغوی هم مونگ پتا مپریخیو او هیچ پر مختق نشته
په ایران کې میشت یو افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل
د څلوېښتو یا 50 څخه زیات خبریالان دي لا هم مخ په زیاتېدو دي د هغو شمېر چې ستونزې یې درلودې بیرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده تر شلو زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوډ شمېرې ترلاسه کړې له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی او ډېره موده پرې اوښتې زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، بریتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، چې یو شمېر یې اوس هم مقصد هیوادونو ته د تګ په تمه دي او ځینې یې د کوربه هیوادونو له پریکړې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې سره هم مهاله بیا له پاکستان او ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر زور اخیستی، چې دغه افغان کډوال یې نور هم اندیښمن کړي او غوښتنه کوي مخکې له دې چې دوی افغانستان ته ستانه کړل شي، د دوی د پناه غوښتنې کیسو ته دې زر تر زره رسیدنه وشي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلولو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفو وسلولو ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد د یو برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په یولسمه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تروسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا به عملیات دست میزنند و دی عمل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیری یا چارواکي په نخښه کوي. موږ د دوه کلو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم نه دینیم.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله والې ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعاوې کړي، خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلیرویشت ساعته.
او سم د سیمې پاړه د ایران قضایه قوې د دوو زندانی سویو شیزنه خبر اعلانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. الهام محمدی او نیلوفر حمیدی د د یک شمې پورز تر اولسو میاشتو بند تیرول وروسته په موقته توګه خوش سوي دي. د ایران دغه دوی شزنه خبریالان د ماسا امینی د وجل کېدو پوشش لکبله نیول سوي وي. تفصیل له سفی الله ستنګزینه اوري.
الهه محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبریالان دي چې هر یو په دیارلسو او دولسو کلونو بند محکومی وي او د یک شمې پورز د وسیقې په مټ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشې شوې. په خواله رسنیو د دغو دوو ښځینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خپره شوې چې پکې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره روغبړ کوي. ایران دولتی رسنیو دغه واد د قضایي قوې په حواله دا خبره ورکړه چې دا خزینه خبریالانی بهر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبری آژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حامیدی او الهه محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یو د لسو میلیارد تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبریالان د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیانې وي. الهه محمدی او نیلوفر حامیدی تیر کال په ایران کې هغو لاریونو په ترڅ کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوي وو. د شرق ورځپاڼې خبریال نیلوفر حامیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی وو چې د تهران په روغتون کې کوم ماته تللې لور مهسا امینی غېږ کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پېښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامیدی وروستی پوسټ وو. همدارز د هممیهن ورځپاڼې خبریال الهه محمدی هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبرې پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامیدی او الهه محمدی نیولو هم پراخ کورني او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سربېره دو خبریالانو ولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ترانزیتی مالونو پر مخ د تورخم د لارې تړل کېدلو په بنسنه پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمن کړي. د غلار د شنمې پورز د دې لپاره وتړل سوی چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو کولی سوی چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بار وړونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
د پاکستان کاستم او وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے د جنوری 14 نیټه رئیس په تورخم دروازه افغان ډرورانو لپاره یو بار بیا د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. د دوی گاڑی ریسار کړي او له بغیر سفری اسناد وې پاکستان ته نه را پرېږدي. افغان طالبانو هم د تور تګام پورته کړای او پاکستانی ډروران او گاډو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته ورداخل شي. د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک پسلګونه گاډي ولاړ دي او دواړ خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې زیاتره سوداګرو د تازه میوو او سبزیو گاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. بیا چې واپس دا منډی لاړ شي دا منډی کې څوک نه اخلي. که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅوي او نو کرایه به مخامخه گاډی والا لورکی چې تورخم لاړ شي بیرته راشي. اتیا پیسه دا چانس دی چې دا په دې تجار باندې دا هر څه چې کوم نه کنه دا تاوان شو. په چې هر څومره مال د لوټ کړی نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا، نه ایکسپورټر اعتراض کا، نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا. ویزی خلاف نه دی، دوی د ویزې په حق کې دي. خو د ویزې چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات دي پکې ټایم په لګي بس دا ختم کا. په 0 پوینټ د ویزا ورته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواو چارواکي د غستون زاد خبر وته مسافر للارې هوار کړی
ډرایوران پر روډ باندې ګاډي ولاړ دي ډیر تکلیف کې د افغانستان په خاورې باندې پاکستانیانو ډرایون ته ډیر تکلیف ده او د پاکستان په خاورې افغانانو ډرایون ته تکلیف ډیر ده په کار چې دا تکلیف ختم شي او دا سره کینی هر شل ورځې بعد د بارډر بندګي نو زدا د دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توکو لرم چې دواړه سره کینی په دې باندې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډرایوران دي د افغانستان ډرایوران دي او پاسپورتونه ټول ایکسپایر دي د بده مرغه د پاکستان حکومت دغه ته ویزم نه ایشو کوي چې دا کوم ای ویزا چې دا انلاین ویزا چې کله دی اپلای وکا بیا ټریکینګ ای ډی راشي نو په هغه کې دوه مهینه مولګي درې مهینه مولګي
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوړخیز تجارت په ټپ ولاړ دی او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه شوای د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرایورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 ارب ډالر ته رسېدلی و خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشه 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې بغیر پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په 9 اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې په وینا د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګار کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په 9 اداري واحدونو کې د 12 میلیونو افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ور سره به په زرګونه جری بزمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي چې له جملې څخه د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لوري عملاً چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې د آبادی او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشیدی راته وویل په ولایت کې ډیرې کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شو پروژو سره به لېوې خوا شاړو زمکو ته ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال وو تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو ګندې په خوانه داسې پروژې هم پلې شوې نه وو. نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی نو دا ځمکې دې لاندې راځي تقریبا سل کلی پایوک آباد شهر نو په مرا او برکلی ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو د پوخا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هواري او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
تاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارکونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جناز محمد خبره کوم د واز خار ولسوالۍ څخه. دا پاکستان یو دهشت جوړ کړی دی. هغه خلک چې سنات کارتونه دي څلور اویا ومې د پلورو راشن کارتونه دا شان لري. په دې باوجود څو داسې یو دهشت جوړ کړی دی سٹور خلک نیسي 5000 10000 10000 دا نه په هغه جنوري سات کارتونه جنوري او خلک یې مجبور کړی دي. خلک دې ته نه پرېږدي. د تاج راډیو په توسل سره د وزیر اعظم لچیف آرمی اسټاف او نور سیاسي ګوندونو څخه دا خواهش ده چې دا ظلم دې ودروي او دې ظلم څخه دې لاس واخلي. تاج راډیو په توسل سره دغه پیغام رسول غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ډټور کډرمن اردن کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې پاکستان په 13 ورځو کې کې دا چې پریکړه کړې چې ټول هغه کډوال په خاص توګه افغانان کډوال چې دغه د خپل سیمې څخه په زور هړې نه نه ټایم دا پوره سوی ده. شاید په دې 2 ورځو کې دوی عملیات پیل کړي. زما په فکر باندې دا یو سخت ظلم دی، سخته جفا ده چې دوی د افغانستان سره کوي. دا یو اوریدونکي یا د یو افغان په هیڅ باندې زه پر اسلامي امارت باندې دا ځخ کوم چې کوم هغه د دوی کډوال چې دلته زموږ په سیمه کې پر سرحدو باندې هم دی، خو د افغانستان په سیمه کې ځنه د یلمن په سیمه کې او ځنه په هغه خوست و هغه ولایتونه کې چېستا دلته د دوی پاکستانی ډېری خلک ستا چې دلته دوی مځکې او جایدادونه لري. نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم هغې خواته ورواړي د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه. دا هم دلته پرېنږدي ځکه چې د دوی زموږ کسانه دلته نه پرېږدي. نو دوی هم دلته چې دي دا رسمي شناختي کارتونه یا هغه پاسپورټونه چې دي نه لري دلته زیاته راک لرم په دې سیمه کې ژوند کوي. نو طالبانو د مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده چې دا هم باید ورته واړوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لار پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځند هوټل لخوا درته کراغلاس وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا. څومره خنا وخت دې کړی استاد. په موټر کې ګرځند هوټل. زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر می خارج کې ډیر لیدلې. هوټل تزمونګ او تاسو په وطن کې دا نوای کار دې. آفرین دی وی.
سړی مو شیر زمانہ. سترګې مو روخانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړی وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشې شیر زمانه، په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
ښه ده چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. او هو نام خدا. دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی، ښکلې ودانۍ ده والا.
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وي؟
ماسسی او سیمینار ته لیږلی وم، دا ډیره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډیر خوښ دی. ډیر د کار خلک یاست، خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خامخا تر سره کوي.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به ورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا، سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ښکلي تیږې دي، د سنګکارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور وده، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده، باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله،
باور وکړئ دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړې، هم به درنه ډوډۍ اخلم، او هم به دې موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي لوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او نیت خو مې کړی دی. څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا، څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. دغسې چې څوک مې له ونه ویني. نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. درد دی، تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي. له خیره،
کور دې لږ لر ډک شه. په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړ. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو، ډوډۍ تیاره ده. هله نو کار مو بس کوي. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
نن په داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لاغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګولا راشه، د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وایم تا ته دسې درغلم، غم به نه کوې. ګوره
دسترخوان هوار کوي. الله شاباس. او غونچا ګوله، زرنج ګوله، دا د وریجو خورې ها خواته کېده. ګورې څوک چې ډېره ډوډۍ خوري یوازې دې کېني، څوک چې کمه خوري په غوري د دوه کسان کېني. ډوډۍ ډېره ده، چورت مه وهئ.
واده کوې زما د کمرې مخې ته مه راځه، لږ لار راکته.
یو خو ستا له دې ویډیو نه ډېر پتنګ څه ته مه مړې شمارې ظالم.
ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډېرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې.
نوش جان موشا، بسم الله. کی
استاد داده، نن استادی هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچو. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړی دي.
د انډیوالانو هوټل د انډیوالانو لپاره دی، چې انډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان دارو دوا موشا، په تاسو ورکه نه ده.
خیر
اوسه. شیخو به کم نیوی چی نار گولا؟
نه نه هر څه ډېر دي. ولې داسې وارخطا یې غونچه ګوله؟ په دې یخنۍ کې در باندې خولۍ را ماتې دي. خیرت خو به یې؟
خیرت دی، منډې را منډې مې ووهلې ځکه خولۍ شوم.
د دواړو کتغونه ډېر خواږه او مزهداره دي، هم د استاد فیروز او هم د چنارګل. په ګوتو مبارکت شه. ما ته خو د کلي ډوډۍ ډېر خوند راکوي، په تېره چې آزاده فضا کې وي.
چنارګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی، خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي.
د استاد فیروز کمال هم دې کې دی چې کوم تکړه اشپز پیدا کړی. د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخې کړي.
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ؟
غونچا ګله، تا چې کوم د روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي، بې غمه اوسه.
د څه شي دارو
ما ولیدلې غونچا ګله؟ ښه کار دې ونه کړ. ستا جګړه ما سره ده، نه زما د مېلمنو سره.
خو چې دروغ را باندې مه وایه، ما ستا په دیګونو کې هیڅ هم نه دی اچولي.
تا چې د کوم طبیب نه دارو اغستې هم هغه راته وویل، او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي. نن خو دې دا کار وکړ، خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړ.
نن مې له خیره د کار حواله ورځ ده، اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله. زه نو له استاد فیروز او شاغه او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم. هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي، ولې زه یې نشم جوړولی؟ د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي. وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي. صبر چې یو غږ خو وکړمه. هلی بیا تی چڑی نورونا تبرونا مو راوڑی چی تیرهی کم و خلکو هلی راشوی تو داره چی ده مسکل نکتا شما چی ده غصی پیاده پا دی کچو که غاگو کم هلی تبرونا مو راوڑی چی تیرهی کم و خلکو هلی راشوی دا سمره غط سپای ده یا الله خیر که
کوچی کوچی
و خلکو دا سپای ده چا ده وی دره چی ومی نخوری اوهو دا خود دلار پا مایز که راتا و داری ده
کوچی 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 وایو برانی سیده کوچی آنه چی وی خوڑا مو خلکو
کوچی کوچی الله الله بخیر آتا چک والا جو مکرم آو والا بخیر الله دا خوی دیر شو بلکرم آ الله مردار چیز پیا تو سبر چنا بخا خو میں پیا دسمال چیز جب کمی و دا گلتا الله تو اچھتا مدی و ترم آ مرشو آم دا سمرا دارد کئی دا سپایلا کچلی ونائی و او او خلکو الی چې لای ونی سپی وخړه.
لا حول ولا چې دا چې ګل چیرته غیب شو؟ موبایل مې څکار نه کوي. دا به چیرته تللی وي؟ هیڅوک هم تېنه خبر نه دی والا. هسې نه چې مریض وي او موږ تېنه خبر نه یو. امیده دا چنارګل به چیرته تللی وي؟ هسې نه چې مریض شوی وي.
هیڅ نه پوهیږم پلار جانا، هیچ چاته یې څه نه دی ویلي.
ناڅاپه ورک شو. که زه خبر وای نو په بل چا به مې پخلی کړی وای.
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای. دا څومره بې غمه بني آدم دی وای، زه په تمه ته بې غمه.
نه نه، زما خو ورته اندېښنه شوه. چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني، هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي.
نه نه، خدای دې نه کوي
چې باسکیل چیرته نه وي ټکر کړی. چندانې بلد هم نه دی.
نه بابا، بایسیکل سم سایز ده.
ښه نو، اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي. امیده زویه، داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه، دستي ورته زنګ ووهم.
هو، زنګ ورته ووهه چې زر راشي، بله چاره نه لرو. ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وږي دي.
سمه ده، دا دې زنګ ورغه.
سمه ده زویا.
سلام علیکم استاد فیروزه، پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه. چنارګل چیرته تللی دی؟ ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو.
سمه ده، دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړم.
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ، تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال واخلو.
یا الله خیر.
والله دا څوک دی؟
چنار ګل وروره، ته یې څه تر باندې شوي؟ بیا دې ځان پسې ژوبل کړی دی.
هو، دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم، الله یې غمی وکړی چې لیوانی کېږم.
ریښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله، دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلې ډاکټر صاحب، ته یې؟ که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې؟ وایي چې لیوانی سپي خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژنې؟
تا به نو څوک نه پېژنې.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره، داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه، هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
اخ، دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو، پېچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې له غلې ډک شه، دا هغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایه. اخ وی، دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی، زما باسکل رانه هېر شوی. الله، دا مې څه بد وکړه، لکه چې باسکل مې ورک شه. څه بلا
باسکل در سره و؟
او هغه مې د سپیلر ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
اوف، زه باید خپل باسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل باسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته. اوهو، دا خو چنارګل ده. ولکه، دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمي کړی؟
الله، پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپي خوړلی یم.
څه لیوانی سپي؟ اله ویې تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه، دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم که نه؟ چې لیوانی سپي څوک وخوري هغه بنیادم هم لیوانی کېږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کے میں رانا باسکل پاتے دے چیچو کے پٹنے کی خیر دے واشراتا رائے بڑھا اللہ
ما خطاسو تاویلی چی سڑھا لی وانا شوے اوسی زمان دو دپو بائسکل چا تو اچھو بائسکل بے عمل تا ولاڑی واقتا بچا بڑھائی لی وانا نور توری کسپین
اوہو آقا خونچا گل ندائی لکه مرمی دستی را خوش دای
پخپله ده خوالی دستی ور خطا و تیز را روان ده
ای تصبر چی ویدیوی وکم
که زران چپاشو پو ویدیو که خبراشی
خیر غوره والا که چه چپاشی خو مرکی گی کنه
یو کس خوی لاستغلی پا زران چی که نوله لکه چی کم غال مالی نیوله ده
او رو را غال مال نده چنار گل ده
دانت سبایی چنار گل خو خپل بایسکل بوله بو
ای قسم ده چه چنار گل ده زی پا کمره که وینم
دروغ موایا دانو کمره نبیخی مایکروسکوپ شو
آقا ده را نجده شو وی گوره چه چنار گل ده کنه
تاسی لکسا برو کهی چه را نجده شی
خیر و غوی آقا ده راو رسی
حالا مرس دو که یو خلکو چه چنار گل زخمی شوه ده لیوانی سپی خواله لده
یالا خیر حالا چنار گل رخ کتا کهی
الا بیچاره چنارگل دا خو ډیر ژوبل شوی دی اوه
غلا شومیدا دا ولې دی لاس او پخې ورتړلې دی دا خو زخمی شوی دی تا خو خلم ورتړلې دا کنه
د خدای لپاره رانه لري کې یو خلکو د فرزانې خور له کلینیک به راوسته وایلی لیونی سپی خوړلې
یا الله خیر اوس نو لیوانه شوی دا خو لا ډیر خطرناک خبره شو
زبایلم دی لري ویډیو وکم
نه نه ورخطا کیږي مو دومره ژر نو نه لیونی کیږي غونچه ګله فرزانی څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه
دننه نه ورغلی چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شو همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي نو زم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه
و خلکو که لیونی سپیم خوړلی وي دومره ژر نه لیونی کیږي ولې ورخطاستئ
هو رښتیا وایي باید ورسره مرسته وکړو بس همدا یو چنارګل را پاتې دی
تاسو لکه مرسته وکړئ چې له زرنجې را ښکته کړو کنه
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که کنه
سمه ده خو زه ترې ډېر ژارېږم پام سره به یې خلاصه کړم نو څه وکړم داسې کلک دی دغه دی خلاصه مې کړه
وایم کول بلا غلی ڈاکٹر زخو جوڑ تیاری ما اے غن چکلا وایم خدای دی بے خوبا سا پنی سلم
دادا دا سڑے خروغ جوڑ دائی آسی خوش گڑی وڑی وائی
تاسی رازی چی زرن نی راک کتا کو
ما تا خوش اندان جوڑ نخ کاری نو تاسو پویگی او دا چنارگل
هر چشی وی زمونگ دا کلی نازا ولای دائی احلا امید زویا حالا امرا سوکا چرا کتای کزر کوا
سما دا پلار جانا
هر چیز ما پا ویڈیو کی راغ لیل دا بنو چم را که فلم بی چه لیوانای پا کلیتا گئی نزان روخ گئی
گونچه گولا تا خو نن پا ما خیل دیری ملان دیو وخلی خو زبادیم چارا وکم تا صبر چه لگه منده خو پا تام وکم
ملک سیب از دو خوایم لده غول شروع تیر شا او گورا سنگ لزان سرقه گیگی
آسی بیزای ما مدارا وا ونی سپلار جانا چرا پور تای کو
سمه ده ونی سزوی
اکتای
زوام چه شپیت اربان خواندوار شورا او خرو نو روغ جوڑ بشی لخیره احلا زوی دی خواده
سرخ کش پور تای که پلار جانا
سمه ده
احلا
زوی زوی شباسه
دوانچه گل سزا ورک
درون ده والا
اگر اختیا خبره ده چه وی لیوانی درانه وی
الا غونچه گل لک لک کهی نبینی سی چه هم اڈای کم وی خورم
الا چه نارگلی منه چه وی اخر کو الی الا رک لکی کهی جوز بخوری یا اللہ
تیر ظلمی پلار داسی ورخطا کرده بام چه هرچ میلی یاد ووتی بام دا ظلمی دی مور دی ناروغی لعملا دیر پا بیڑا راغلم خو غوارم تر طول و مخ که دی ملالی دالی ورکم
چه از ما دالی؟
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل، ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شی زمان کاکا.
زما لایق کسان ډیر خوښیږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پې خوشحالیږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لیپټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
او ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانا، دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یو سی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پرې خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بې شکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډیره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډیره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
ته صبر، دا سنت یو ځای خوندي کوم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې خټاره شوې. خیر، تا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چا وړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر مېر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړولو هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانه هم زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده. سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شوه چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافرۍ زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانې سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانې سره کار کوې او که بل ځای.
هو، ما له فرزانې سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمردا خوره ولا کیرانا واخلی
په څه خبره مو شور دی وړو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالې ته وګوره، منه رانا غست د نه راکی.
ملالې ولې د شمس نه مڼا خسته ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس دا دې مردار مڼا خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.